سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروگرام ته موزه سفي ولاستان ښه راغلاستم پیل په خبرونو کوم د خوړو د نړیوال پروگرام مشره سندي مکین وای د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار بندیز په افغانستان کې دغه سازمان فعالیتونه تقریبا ناممکن کړی دي. نو موري پرون په خپل ټوټر کې لیکلی چې خزي د نړۍ د خوړو د پروگرام د ملاتړ حیثیت لري او د دې ادارې 9600 خزینه کارکونکي په نړۍ کې له لوګي سره مبارزه کوي. میرمن مکینزی اتوی په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوګي سره مخ دي، د طالبانو دغه پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د خزو پر کار بندیز باید ولګول شي د منلو وړ نه دی. په بغلان ولایت کې درې خبریالان چې د طالبانو استخباراتو نیولي وو پرون پنجشنبې خوشې شول. په نیول شوو خبریالانو کې دوه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون خبریالان دي او دریم د تنویر ټلویزیون لپاره کار کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې د نیول شوو خبریالانو نومونه صفی الله وفا، نوراغا او غلام علي وحدت ښوولي او ویلي وو چې له طالب چارواکو سره له خبرو او موافقې سره سره د دوی استخبارات او امنیتي ادارې لا هم د رسنیو په چارو کې لاسوهنه کوي. د طالبانو استخباراتو د نیول شوو خبریالانو د تور په اړه څه نه دي ویلي، خو د خبریالانو د مدافع ټولنو له غوښتنو وروسته پرون دا درې خبریالان خوشې کړل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې نن جمعه 15 میلیون ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپل ټوټر پاڼه کلي چې له سوداګری، بانکونو او په شرایطو برابرو صرافي او د پولي خدماتو له شرکتو غواړي چې په دغه لیلام کې برخه واخلي. د اقتصادي چارو د نظر خاوندان وایي د طالبانو اداره د افغانۍ په ارزښت کې د ثبات لپاره ډالر لیلاموي. پاکستان وایي د روان مالی کال په لومړیو اتو میاشتو کې افغانستان ته صادرات د تیر مالی کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 10 زیات شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون ویل د 2022 کال له جولای څخه د 2023 کال تر فبروري پورې افغانستان ته په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو غړی خانجان الکوزی وایي په وروستي یو کال کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلي. د تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 2 میاشتو کې چې د میوې او سبزیو د صادراتو وخت نه دی، پاکستان ته د افغانستان صادرات یو څه کم شوي دي.
د پاکستان واردات زمونږ سره تقریبا په مجموع کې کم شوي دي، ګرچې د پخوا په نسبت باندې په د اخرو 2 میاشتو کې ښه شوي دي، اما نسبت د نورو کلونو نه د تیرو کلونو نه دوی د 1 میلیارد نه هم راښکته شوي دي.
پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په زیاتېدو کې د سکرو ونډه تر ټولو زیاته ده. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د سکال په لومړیو دریو میاشتو کې په دغه ایالت کې 125 پولیس وژل شوي. د دوی په وینا په یاده موده کې پر پولیسو ټول ټال 25 بریدونه شوي، خو تر ټولو ډیر بریدونه په جنوري کې شوي. د سکال د جنوري په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو په 15 بریدونو کې 116 پولیس وژل شوي او 199 نور ژوبل دي. په دغو بریدونو کې تر ټولو خونړی د جنوري په 1 په پېښور کې د پولیسو په مرکز و چې 30 ډیر پولیس پکې وژل شول. د آذربایجان حکومت پرونو ویل د ایران د سفارت څلور غړي په دې خاطر لغپلې خاورې استلی چې فعالیتونه د ویانا د کنوانسیون خلاف و. تر دې مخکې د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت ویلی و شپږ تنه د ایران استخباراتو ته د کار په تور نیولي. د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو یا استخباراتو ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل دا کسان د ایران د استخباراتو له لوري ګمارل شوي وو چې په آذربایجان کې بې ثباتي رامنځته کړي. او د یونان یو مشهور زلزله پیژان په دې خاطر محاکمه کیږي چې د اپریل د لومړۍ نیټې په خاطر په دروغ ویلی وو چې د غیواد په سانتوريني ټاپو کې ځمکه چوي او دا ټاپو په بشپړ ډول تر ځمکې لاندې ننوځي. د یونان د تسونامي مرکز او د جیوډینامیک موسسې رئیس اکیس تسلنتس د چهارشنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه انزور خبر کړی او ورسره یې لیکلي وو چې د اپریل د لومړۍ نیټې د ټوکې مجرم د همداراز لیکلي په داسې هیواد کې اوسي چې د طنز په خاطر ورسره بد چلند کیږي، خو د ټوکې په سانتوريني ټاپو کې چې ډیر سیلانیان ورځي ټول خلک سخت وبیرول. دا ټاپو د 12مې پیړۍ پورې ستوي کې د آتش فشان له کبله یو مخ ویجاړ شو. رابشو اول مطلب ته. سپینې ماڼۍ پرون وویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو څرنګوالي په اړه خپل راپور کانګرس ته سپارلی دی. دا یو لسمخیزه او محرم راپور بلل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اوسنۍ اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو څخه راوروسته د ګڼو انتقادونو له امله د مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره ګرامه بولي. په دې اړه عصمت څاروان ریپورت جوړ کړی.
سپینې ماڼۍ د خپل لسمخیزه محرمانه راپور لنډیز خپور او کانګرس ته وړاندې کړ. لډیر وخت ته مکه ده چې سپینه ماړې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بی بندوبسته استلو د څرنګوالې پاړه خپل راپور باندې کړی. د سی ان ان د راپور لمخي د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابل د هوایي ډګر د پیشي پاړه د تحقیقاتو امر کړی او ویلي و چې په دې څرنګه کې باید څرګند شي چې څه شی سبب شو چې دا پیشه رامنځته شي. سپینه ماڼۍ ټوله پړه د دوحې د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې پر موافقه اچوي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو او د ولسمشر بایدن حکومت له یو داسې موقعیت سره مخامخ کړ چې شاګرس پکې ممکن نه و. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوري حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورینه ډکه پاشلتیا نه واټکل کړي. له بلې خوا په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا په مشرۍ د استخباراتي ادارو په ګډه څېړنه کې ټوله پړه د متحدو ایالاتونو پر پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ اچول شوی او ویل شوی چې اوسنی ولسمشر جو بایدن مکلف و چې د مخکینی ولسمشر پریکړه عملي کړي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه 12 بخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپلو اقداماتو په اړه د ولسمشر بایدن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت وایي له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونې چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خطرې نشي. د سپینې ماڼۍ پر اساس په دې ارزونه کې ویل شوي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر بایدن ډیر انتخاب نه درلود، مګر دا چې د پخواني ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکړي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د تخلیه پترس کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د حمله په اړه کانګرس ته راپور ولېږه. د 2020 د اگست په 28 د کابل د هوایي ډګر په برید کې 100 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. د سی ان ان تلویزیون د راپور لمخې د امریکا دفاع وزارت د دې پیشي او له افغانستان د ځواکونو د ایستلو محرمانه راپور کانګرس ته په الکترونیک ډول سپاري څو د کانګرس غړي هغه په ویبپاڼه کې وګوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM او ګڼ نور نړیوالو معاشو هیوادونو د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزینه افغانانو پر کار بندیز غندلای دی. دغه ادارو خبرداري ورکړي چې د خزو پر کار بندیز ما ملیونونه افغانان له لمړنیو بشري مرستو به برخې کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبانو له واکته رسیدو وروسته په تدریج د خزو خلاف اقداماتو ته زور ورکړی دی. په دې اړه باندې رپورت تر لاندې د می وروسته د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM عمومي رئیس انټونیو ویټرینو د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز په کلکه وغاند. د پدې اړه په یو بیان کې ویلي لڅباندې یو کال رئیس په افغانستان کې د خزو او نجونو خلاف محدودونکي اوامر په زیاتېدو دي چې له کبله هغوی د ژوند په ټولو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې لګډونه راګرځول شوي دي. د 2020 کال د دسمبر په 24 طالبانو په نړیوالو او کورنیو نه حکومتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز ولګاو. تر دې وړاندې په نورو فرمانونو کې خزي لښپګم ټولګي پورته خوانځي او پانتونی زده کړو څخه منه کړې وي. د IOM د مشر په وینا د طالبانو وروستۍ بندیز د خزو د حقونو خلاف بې ساري سرغړونه، د بشرپالو اصول او د ملګرو ملتونو د مسؤلیت او امتیازونو په اړه د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال ادارې رئیس همدار ازویلی په داسې حال کې چې افغانستان له بشري او اقتصادي بحران سره مخ ده، دغه ډول بندیزونه به هغه خلک چې سخت محتاج دي له اساسي مرستو محروم کړي. د زیاته کړي نه یوازې د اصول لمخې خزي باید د مرستو په رسولو کې ونډه ولري، بلکې د عملیاتي چارو د اغیزمنتوب لپاره یو ضروری چاره ده چې د آیو ایم لوري د مرستو پر رسولو کې خزي اساسي رول لري. ویترینو دا هم ویلی چې د آیو ایم او ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو ته به د معاش ورکړه دوام وکړي او د هغوی پر ځای به نارینه ونه ګمارل شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان کارکونکو د منع کېدو په اړه د طالبانو پریکړه په کلکه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم دا بندیز غندلې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پریکړې په شا شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر ترک په یو مکی ویلی د طالبانو د سرپرست حکومت دغه پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید دی چې له عمله به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل ویلی که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک به په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو بې برخې شي. د طالبانو پر دې اقدام امریکا، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادونو هم عکس العمل ښوولی دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د هندستان غوره لیګ آی پی ایل په نهمې سیالۍ کې افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې په ګټه د رویال چالنجرز بنګلور په وړاندې نیمه سلیزه وواله. ګربز لومړنی افغان لوبغاړی دی چې په آی پی ایل سیالیو کې نیمه سلیزه وهي. په یاد سیالۍ کې د کلکتې لوبډلې بنګلور ته ماتې ورکړه. د رحمان الله ګربز د لوبې د لیدلو لپاره د کلکته نایټ رایډرز مالک شاهروخ خان هم په سټډیوم کې وو. تفصیل له بختیار ساحل اورو.
د هندستان غوره لیګ آی پی ایل په نهمې سیالۍ کې کلکته نایټ رایډرز د یو اتیا منډو په توپیر رویال چیلنجر بنګلور لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د پنجشنبې په ورځ د اپریل په شپږمه نیټه د هند په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شوه، کلکتې لومړۍ توپهنه وکړه او د 250 منډو هدف یې وټاکه. د نایټ رایډرز په توپهنکو کې رحمان الله ګربز 55، شردول ټاکور 88 او رینو سنگ 46 منډې جوړې کړې. دا لومړی ځل و چې یو افغان لوبغاړی په آی پی ایل سیالیو کې نیمه سلیزه وهي. بنګلور ته ډیوډ ویلی او کرن شرما دوه لوبغاړي وسوځول. د بنګلور توپ وهونکي د هدف په پوره کولو کې پاتې راغلل او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په 13 اورونو کې 123 منډې وکړې. د یاد لوبډلې مخکښ توپ وهونکي ویراټ کوهلی، فاف ډوبلیسی او ګلین میکسول په ترتیب سره 23، 23 او 15 منډې وکړې. په توپ اچونه کې د کلکتې په ګټه چکروتی 4، سویش شرما 3 او سنیل نارائن 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ اغیزمن او غوره لوبغاړی شردول ټاکور ونومول شو. د ویلو ده چې په راتلونکي سیالۍ کې به لکنو سوپر جاینټس د سنرایزر حیدرآباد پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اړیدونکو او پټیره بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګران دوستانو سلامونه او ښه شبي. ستاسو د پوره روغتیا او خوشاله ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه تاسو روشن وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو دا یادونه کړې و چې زموږ یو شمېر اوریدونکي د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدلو امکانات نه لري، ځکه چې په هغه سیمه کې چې دوی ژوند کوي نو هلته شایي د ازادي رادیو نشراتي څپې کار و نه کړي. نو ځکه زموږ دغه اوریدونکي د خپلو پیغامونو د رالیږلو څخه ډډه کوي. خو باید ووایم که چیرې تاسو خپل پیغامونه د ورکو سوو یا پیدا سوو عزیزانو په هکله موږ ته راولیږئ، موږ یې خپرو او هغه شمېر اوریدونکي چې د ازادي راډیو خپرونې اوریدلی سي کېدای سي چې ستاسو پیغام واوري او دا امکان لري چې تاسو ته د ورک سوي یا پیدا سوي دوست په هکله احوال درکړي. نو تاسو خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتساپ له لارې راولیږئ او د یاد مه باسئ چې تل خپل د تلیفون شمېره ذکر کړئ. ګرانو دوستانو، په تیرو اونۍ کې د پیدا سوو عزیزانو په هکله کوم نوی پیغام نور رسېدلی، خو څرنګه چې زموږ اکثر اوریدونکي دا هیله کوي چې د دوی پیغام خپور کړو، نو موږ هم د دوی د هیلې سره سم دغه پیغامونه په تکرار سره خپرو تر څو که خدای وکړي چې د هغوی خپلوان او دوستان پیدا سي. نو رابسو دغه خبرونه به همدغه پیغامونو سره پیل کړو.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول مینوالو ته، وختم په خیر. زه محمدی جنان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، زغل ته مونږ یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کالو سپین کالي تور بوټونه پرتان دي. هر ورځ غواړي دغه ماشوم ته لاس کې نمره په دغه شمیره زنګ وي، د انټین شمیره ده 13 اتیا نهه ویش شپږ سوه اتاویا، یعنی 0
سلامونه روشن سے محترم تحت تحنیکی ملگری تا دخبرون طول منوال تا دغا وقت بخیر. زو دا تلیپون پر لیکا وصل شم زیوال حکا مرخیل ها غم بید و ننگرهار والد تا ها. زو رازم منگا یو کچنے پیدا کرده ده چی عمری تقریبا دا دیال لسکالو ده. شنی جامی تور پکول او سری سپلی پا پخو دی او دا چپ لاز دا یو گوتای هم کگا دا. نو کدار چاوی نو دا انسانی هم دردی لمخی دی ما سرا پا دی تلیپونو شمرو اڑی کونی سی. اول ملی دا تا اتصالات شمرا وای ما سپر و اتو اتو سالور پینزو سپر دری دری پینزو. واٹس اپ هم پښتا دی کسو کې اکسونه غواړي د چا په کاري نو اکسونه یې ور لېږم. بلش میرا صفر و نه و صفر شپږ پنځه شپږ نه او بیا نه اتصالش میرا ته بیا وایم. واٹس اپ پښتا دی صفر و اته اته سالور پنځه صفر تری تری پنځه. سلام هم درته وایم. 0 اتاویا شپېته نه سوه لس. نو روشن هم درته وایم. 0 شپږ پنځه شپږ نه بیا نه اتصاله شمېره ته بیا وایم چې دا پاله شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو اکسونه کله چا په کاري ورته ور لېږم. 0 پنځه صفر درې درې پنځه. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدر نشته، هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې استي تر څو کورنۍ خبر سي. او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 1 4 1 5 9. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم. 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې زنګ ووی. خپل کوښنۍ دی تسلیم کراسه. نو کوښنۍ زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښنۍ کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، په دې کې چې ستاسو کوم خپل او عزیز هم په دې پیدا شو کسانو کې وي، کننو دعای وکړو چې ستاسو ورکسوي عزیز هم ارسجر پیدا شي. او اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
زده راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکیولانه میږ د ملایزت لازوی د پینجن مسجد زابل ولایت ته فردول سوالی د راګې د کلی اوسیدونکو دي. عمر یې 28 کال دی. په قدیمانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یې اوسه تیز ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نه درک دی. نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې یا کو بهر کې چې زموږ ږغ اوري، کچاري دلی وي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د فلاني شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0 4 4 9 2 1 0 0 0 2 2 3 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 څلور نیوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اړیدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې مې د یو دوو ورکوسو عزیزانو په اړه تاسو ته پیغام پریښی و، خو په تعصب سره چې نوم مې د یاد وتلی و. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د کلاګۍ له سیمې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ورکوسو عزیزانو او دوستانو خبرونې ته دغه پیغام پریږدم. زما یو دوه ملګري دي په نامه د حکمت الله او محمد اعظم. هر مسلمان ورکه د محمد اعظم او حکمت الله په اړه راته معلومات راکړل، نو خپله شیرینی هم د وس مطابق تر سکولای سی. د ټلیفون پر دغه شمیره دې ما سره تماس ونیسی، 0-22-23-1-1. شمیره یې ځل بیا تکراروم، 0-22-23-1-1. یادونه، حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. بل ملګری مې په نامه د محمد اعظم د عبدالباقي زوی د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنارتو سیمې اوسیدونکی دی. محمد اعظم د تیرو 15 کالو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله او محمد اعظم په اړه معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي زما سره پر همدغه شمیره چې تاسو ته مې وویل را سره تماس ونیسي. خو یو ځل بیا شمیره تکراروم، 0-22-23-1-1. والسلام.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادره کده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0-8-5-0-2-5-5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحمہ روشن سے وہ پیغام د سرپریدم ورکشوی عزیزان کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد د کامی ول سوالی نمی د سر تماس نیولے. روشن سے محترم زما تر زوی حمزہ ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کی کابل تا پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دی من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسی، 0-23-5-5. بل شماره اتصالات خام هم 0-25-9-3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہیلہ دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا توپا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر مننه چی منگ تا مو دسی خپرونه پا لارا و آغا کردی خواه.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نورالدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین ډیر سکاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي، تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0 شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، تکرار 0 شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی، 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا، تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمیره زنګ ماته ووهي، 0 درې واري پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی، شماره بیا 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ وي. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل دلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب تا ته سلام. د آزادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د امازوی د منیر په نامه دی، تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي. 0 4 4 1 5 1 شمیره زل بیا تکراروم، 0 4 4 1 5 1 واټساپ هم پر پاره دی، ساده رنگ د پارم ده. سید ورور علامه وساته کلم مر. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی پوفند علاقې دی نیلي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس سو شپږ سو کدو به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دی حال ور 0 0 0 درې واري نه نه درې اووه دغه شماره ده.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشن صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلاله ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست دی د محمود الله په نامه، د امین الله کازوی دی، د مساکلاله ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمیره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمیره د 0 2 2 1 9 1 5 9 0 8 2 1 9 5 1. د بیسیم شمیره د 0 0 1 0 2 5 9 میانا ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري، او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښه چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ قیری شرمباز تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی، د کاری زوغان د کلی دی، دا نیوش کاله کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند، ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و، او په ټپاپ سره مرمۍ خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر زما سره تماس ونیسي، 0 اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 اووه سوه درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریز اوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري، ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي، 0 اووه اته یو سلو څلور څلوېښت نه شپېته څلور اویا. بیا تکرارم شمیره، 0 اووه اته یو څلور څلور شپږ نه اووه څلور. والسلام.
السلام علیکم، زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي، 0 اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بله سلام لمبر دی، 0 اووه اته پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمرونه دي وروره، هر یو کولی شي چې یو معلومي یا پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خواه
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوت افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې ندرکه شوی دی، زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. او که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 اووه شپږ پنځه یو صفر نه صفر دوه پنځه، یعنی 0 اووه سوه پنځه شپېته لس نوي پنځه ویشت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټولو کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا ولس 13 کاله کېږي د کور سره درک دي. په هغه وخت کې د دوه عمر چې ووشت کاله به و ان شاء الله الرحمن، اوس به ان شاء الله بي دغه چې اووه څلوېښت کاله کې به وي د عمر. نو که چیرې چاته معلومات وي یا د زموږ خپله آواز اوري، نو د په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 اووه اته نوي یو پارسي به دغه کوم 0 اووه پنځلس صفر نه سوه پنځلس صفر څلور سوه دېرش دوه سوه دېرش، بیا په پارسي درته بیان کوم. 0 اووه دوه هشت نو سدو پنځه صفر چار سدو سی دو سدو سی. جزاکم الله، که هر چاته معلومات وي انشاءالله زیرم ورکوو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو مینهوالو ته. زه نورالله هجران یم له کابل. موږ یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسېدونکی دی، او داسې 18 اووه لس کاله عمر لري. نقد هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي ته په دغه شمارو زنګ ووایې. او 0 اووه اته اووه لس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنی 0 اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. دوهمه شماره امتحان شماره ده، 0 اووه شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته، یعنی 0 اووه شپاک تینزه نه تینزه نه و شپاک شپاک بس مننه چې وخت هم راکړل د پیغام د نشریدو په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټلم کران اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زم په کار ځوال زم د شلمل واشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکالې چې د تخنه درک دی اصلي د واشر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شلمل مرکز د لشکرګاه ونان نسیم نن درک شوی دی اګه هر مسلمان ورو پاړو مې معلومات لري له مهربانۍ له مخې د زما سره د کلیم پر دغه شمیرو اړیکه ونیسته. ما د ټلیفون شمیره 0-2-2-8-5-3-0-2 شمیره زده بیا 0-2-2-8-5-3-0-2
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبرم کوم. عمر یو دوه ځانیا لکان ورکړی دي سلمانیا مشر احمد ولیدی او کشر ولیدی سردار ولیدی او شمس اللہ کا زمانگی لنجیده کا ملستانگی او دیده الوکان دا علمان دا ولایت دا باغران دا ولسوالی پاسل کی دا غیر ولسوالی دی او رکسی دا موزاد نشپاس پا منتکای کی دی شاید جده دو کالا بنزیاد کم کیجی چو رکسی دی اکیار ورور پا دا اکل معلومات لری مهرباني د وجه دي موږ سره دغه شمیرو موږ سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمیره تاسو ورته ووایو چې 0-3-1-2-1-5 بیا به دا شمیره ورته تکرار کړم 0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-0-2-9-
دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالي مساکلا دغه دوه وډونه ورکسوي دي. که یې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 9 9 8 6 6 1 5 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم 0 9 9 8 6 6 1 5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
قدرمنو دوستان، په همدې ورستي پیغام سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د رکوسو یا پیدا شوو عزیزانو په اکل مشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري او یا هم د واتس اپ لاري مشته راولېږي، موږ هرومره درته خبرو. تر اتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان مختمو ګورنه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی نن پر زده کوونکو ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده دی یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت راکړ لومړی دی استادای په مقدس دند باندې خبرې راته وکړې د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پر مسؤلیت دنده ده استادی هغه وظیفه ده هغه واجبه ده د استادانو لپاره هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی د غیرشته علاقمند دی نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا درنده استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض پرتل اقدمنده پرتل تبعیض او تعصب همیشه د خپل د هیواد د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي هغه علمیات چې لري او هغه تجربه چې لري هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخره د وطن خدمت لپاره وړاندې جامعه نو استادی مقدس دان د پدې د چې استادان په خصوص په افغانستان کې په کمو امکانات سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي دا او د وطن د بچو په خدمت کې وو استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی تحقیق وکي چرنې وکي نوې علوم عصري علوم چې هغه معاصرین او تازوانان او ته هغه معاصر وي هغه چرنې پیو کی تحقیق وکي لمړی خپل زده کی او بیا خپل ګران او معاصرین او خپل شاګردان او ته هغه انتقال کی نو د استادې دنده چې ده ډیره پر مسولیت دنده ده مقدسه دنده ده او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې انما بوئست معلما په تحقیق سره زه معلم را لیږل شوم د څه شي معلم د اسلامي شریعت معلم د اساسات معلم د اسلام د اساسات معلم د شرعي احکام معلم همدارنګ هر استاد د هر رشتې چې وی که هغه د ساينس د رشتې وی که هغه د حقوق د رشتې وی که هغه د شریعت د رشتې وی که هغه د طب د برخې د هر برخې چې وی که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دی په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي دوی ته دوی دغه مضمون معلمین دی او دوی مدرسان دی او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړی کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي
ډیر زیاته مننه استاد اوس په یو ټولنه کې دی استاد په ضرورت خبرې راته وکړي
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای نو دغه سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي ارومرو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي نو استادان چې ذهنیتونه روزي یو عالم ډیرکه وینا لري وای چې کغواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه او کغواړي چې لاس کال خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي او کغواړي چې سل کال خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزي نو دا استادان چې ذهنیتونه روزي دا استادان چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ پر روحي باندې ذهنیت ورکړي او هغه تخپل علمیات خپل تجربه خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته خپل شاګردانو ته انتقالي نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ پر روحیه باندې وروزی له تبعیض پرته له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري نو دا ډیر مبرم ضرورت ده نن ورځ لکه څنګه چې اوبا او هوا د حیات مادي ویل کیږي دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده هغه علم ده هغه تحصیل ده نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
ډیر زیات مننه استاد دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه دنو را بسو دی استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زدکونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقونه لري
د استادانو حقونه په خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي زه دوه عمده حقونه ته اشاره کوم ګران محصلین او ګران زدکونکو چې زما غږ اوري نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونه ته د استادانو ډیره توجه وکړي لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي نو په دې معنا چې استاد احساس کوي چې دغه زدکونکی یا دغه محصل له ما نه خفه دی یا ما ونه شو کولی چې د دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې ما ونه شو کولی چې دغه محصل ته زه علمیت ور انتقال کوم ذهنیت ور انتقال کوم علمي ذهنیت ور انتقال کوم ما ونه شو کولی چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کوم نو زه که ما نه خفه ده په دې معنی یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی یا استاد ور سره تبعیض کړی په داسې حال کې چې استادان دغه سي منفي پدیدونه لري دي نو محصلینو نه مداهله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نه شي خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی یا ما محصل سره تعصب کړی یا می تبعیض کړی ور سره نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي دوهم حق د استاد او محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صرف کې هغه ورته په ټولو حواس سره ورته متوجي او د استاد د زحمت او د کوششونه چې کوي د خپل محصل سره دا بس نه وي او محصل زده کړي نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړی او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کی.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکي او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته ګرانو محصلینو ته لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره بریده دغه حق پر ځای کړی د خپل د استاد او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره خیر روحي سره سمبال دي په مؤدب روحي سره سمبال دي شته د ناخوالي هم شته د 50 کال زیاتو کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي حقوق ورته ادا کړي درسونه ورته زده کړي
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیله بل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړي دي کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خوندي کې او که په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې او د ټولو نه ډیره د ډیر مننه کوم الله پاک دې تر ډیره ژوند لري الله پاک دې با عزت لري موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده او هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کې دن کې انداز سره موږ ته انتقال کړل نو خدای دې با عزت لري موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام او درناوی او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کو دوه هم برخه ته تاسو د سوال چې یو خو استاد څنګهړچاوي کومې دي زه فکر کوم چې یو خو استاد هغه عمده څنګهړچاوي تاسو ته وایم چې لخپلو زدکونکو سره لخپلو محصلینو سره پرتل تبعیز پرتل تعصب پرتل هر ډول توپیر چلند ولري ورسره دا به تر ټولو یو غټ غي یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري نو د دې لپاره چې محصل خ ذهنیت پیدا کی محصل یوازې او یوازې درسي رابطه خپل استاد سره ولري نو استاد ته لازم ده چې پرتل تبعیز پرتل تعصب پرتل توپیر هر ډول تبعیز پرتل کنه جادي وی کا سمتی وی کا لسانی وی کا سیاسی وی کا هر ډول وی نو دغه ټول تبعیزونو پرتل خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي دا د یوخه استاد هغه یوخه ځانګړتیا ده د دې ترڅنګ نور ځانګړتیاوي هم د استاد لپاره لازم دي چې یو استاد باید همیشه آن تایم وی په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن تایم ده درسونو ته راځي حاضریږي دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن تایم اوسئ او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي جامعې ته ور داخلیږي دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې دا محصل به بیا همیشه آن تایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي همیشه په تحقیق کې باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کړي برابرې کړي ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالي ورسره وکړي همدارنګه تحقیق وکړي مقالې ولیکي سیمینارونه ورکړي ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي نو نور ډیر ځانګړتیاوي هم لري چې ډیر بحث ته ضرورت لري اما دغه ځانګړتیاوي ډیر مهمه دي چې استاد باید ویلري
بله که څام تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم لزده کوونکو ماسلین نسخه دي تاسو ته مات څه ده مثلا یو شمیر ماسلین چې کل راځي تاسو خبر آن تایم نیوي یا بل خبر داتې هغه مناسب ناست ولاړ خپل ټولګیوالو سره نه کوي د تاسو تمه لده دا ول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي څه رقم یو شاګرد باید ولري ماسل باید ولري
د ماسلی په دوره کې خو دغه سه ماسلین لپاره موږ اصول لرو د آن تایم لپاره همدارنګه د سلوک لپاره د اخلاقی انحرافات لپاره موږ اصول لرو ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نکي نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي بیا ځکه ماسلی دوره چې ده د ماشومتوب دوره نه ده او ماسل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي ماسلی دوره ته د پوانتون دورې ته راځي د اکاډمیک دوره ده او دلته باید د تربیه نه د اخلاق نه د سلوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي دا نیمګړتیاوي پکې موجود نه وي کچیر دا نیمګړتیاوي پکې موجود وي بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته یا مثلا د فاميلي ژوند ته همدارنګه د مکتب دورې ته راځي کیږي چې دوی د فاميل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه درشوي یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه درشوي نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي نو موږ تر ډیره کوشش کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچيري یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي یا مثلا آن تایم نه وي هغه موږ کوشش کوو چې د خبرو لارې هغه ته ذهنیت ورکړو داسې د درس ساحه ورته داسې مسایده کو او داسې ورته عیار کو چې هغه خپل کوخه خو کې چې درس سره علاقه من وي او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره په داسې یو طریقې سره درس انتقال کې چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي هغه هم یو 50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي
bale په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي تاسو راتوي کوم معاش تلري آیا دا د تاسو ځوان ته کفایت کوي
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو متاسفانه باید ووایم چې استادانو هغه عمده حقی او لومړنی حقی چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي که زه وایم چې استادان قهرمانان دي، دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لري خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې په سختو حالاتو کې په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي ښه لیکچر ورکړي او استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته خپلو مشکلاتو ته به وي. علاقمندي به هم ډېره خاصه علاقمندي به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حداقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډېر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله، په باس کې څنګه روښانه سوال خو غواړو چې وازیل تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه کی دوی ته هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه څه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی ترسو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروستیو کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید ووایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي یا مثلا بی عزته شوي او بی عزتي ورسره شوي. استادانو ته د رهبرۍ په سطحه باندې درناوی پکار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرح ورته جوړ نه شي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله غریزانه مشوره نور کوي خپل مشران ته د وطن همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي یو ټولنه اصولی ټولنه وي استادان تل په دې فکر کې وي او همدغه سي مشوري ور کوي نو لمشان نه مودا هیله ده چې استادان سره د مشوري وکړي د استادان خبرو ته د غوږ ونیسي نه دا چې هغه توهین شي هغه ته اهانت وشي هغه وهل شي وټکول شي یا مثلا بندشي نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي که غواړي چې که حکومتداری وي که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي د استادانو مشورې مغرضانه نه دي بلکې ګټورې دي په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوي دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
ډیره مننه تاسو نوم کوم ودان
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبري وشوي تربیه فرزای کې چیاست الله مال او ملګری
دینجن په شونځي کې داول سین سنول تر دول سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټولنه د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هلا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړل